السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو ته رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټ عمره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا تیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریمه لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراز په بانا، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهره وشوه. او د ناتو سرمنشي او د پولند ولسمشر وایي چې د پولند پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولند لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولند ولسمشر اندري دودا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناتو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي.
دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه مطالبه تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی؟
دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. طالبانو د روسیې تر منځ روابط دا دوه درې میاشتې کېږي ترینګلي دي.
نن 15 ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګري د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستان غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتر واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومتر سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیه د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي. ټینګار یې پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه.
تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغي رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همشمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونۍ غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شوې. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څخه باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ماسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیه په وار وردا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترنګلی دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېر هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دی په واقعي ډول پلی سي. د کوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیې په خپله د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې د اغېز ولري.
کله چې طالبان په روسه شکل د اګست په 15 کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لرې شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر خوشکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا ته د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي ده. پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد سره تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او د هغو ترڅنګ ودرېده. یو د دې ترڅنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلتا بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنی آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده، او هغه ګواښ دی ته متوجه دی په واروارې طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوی وشي. هغه مخنیوی نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 را وروسته شوې هغه اوس هغه ډول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. د غرازي او شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 12 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګري خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچ او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره که د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاص نه سي، نو د دواړو هیوادونو سوداګري ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن او بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې 300 کم از کم موټران واردات لرو. موږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح، او په ځیمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز چې بادرنګ چې هغه هم
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالاحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات دواړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لار خلاص شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
زما نوم رخلا دی، موږ راغلي یو د تخار نه اوس دلته کندهار کې پساو یو. هلته ما لار هم سره ډېر خراب وه، تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسولی. اوس دلته ما لار سره خراب دی، هوټل کې ناست یو، دا څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو. موږ ډېر په مشکلات دلته مخامخ خو ډېر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیواله. دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سوالي.
مانو وزیر محمد زدي غزنی ولایت مې غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزوري ته حالت مې نوای دا کار کوم، مزوري کار کوم. دا درې ورځې کې سیدا بارډر ته بارډر خلک ولاړ يم، بارډر باندې پیسې را سره نه سوال دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه تا قرار ناسم نه پیسې را سره نه غو نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل څه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل شو او دوه نور چپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنګچه راباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هېواد سره څه ستونزه راغلې وه تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده. نو انشاءالله نږدې وخت کې به ستونزه ختم سي او دروازه به د خلکو پر مخ تګ راتګ پر مخ خلاصه سي. فلحال دروازه بنده ده. راوساته چې رسمي اعلان کېږي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نه کوي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستانه وغوښتل چې د درملنې او د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکوونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا له تیر یک شنبه راهیسې بنده کړې او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته تر بل هر وخته زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دفیر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تېره یک شنبه هلته نښته وشوه چې په ترڅ کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساري مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغو به دا لاره بنده وي چې د پاکستاني سرتیري قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبې په ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوي کبیر سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دفیر عبیدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسه هڅه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دفیر زیاته کړه چې هیواد یې دې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دفیر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تېره اونۍ په تورخم کې پاکستاني چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یوه کارکوونکې یوه افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول ځورولې ده. د حمدالله په نوم په کراچۍ کې یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې پر استولې پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دي لږ تر لږه د ښځینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کوي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. د غرو ځنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي.
حمدالله زیاته کړه چې دی زندان ته ورغلی هلته وضعیت د ده په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دفیر نظامانی د اکشن بی پروس په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. وابورئ چې څلورو کسانو لس زره کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلی تر څو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلوونکي د لس زره کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ته راځو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و. دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقاله سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړې ده.
مقاله کې لولو. د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2000 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې پخوانی جمهوري نظام سقوط شو. لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولي. د مقالې لیکوال پخوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولي، او د دې خبرې لپاره یې دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلي وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه و، بلکې بهیر یې هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړې حکومت کې همدا پخوانی جګړه ماران واک ته ورسېدل. په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2021 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکوونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغه انځورونو کې لیدل کېږي چې کم عمره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکوونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې له ورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندېږي او دننه پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انځورونو په ډله کې یو تنکی ځوان هم ښکاري چې له غره خویدلی پر مخ وینې بهیږي، او د کان نور کارکوونکي د هغه پر ټپونو پټۍ ږدي. د همدې غره په لمنه کې یو بل په سکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای له شا پسې روان دی. سکاره هر کال د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډېر خلک خپلې مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګه شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. 30 کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل اینکه کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نبود مثل گل فروشی وقت
د کتاب پلورنی کاروبار به خونده سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکی نصیر احمد هم خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني عصر کې انټرنیټ او خواله رسنیو خلک او پتیر بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی، او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسرای. دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتله نکو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو، د ټولو هغه لوستو کسانو نه داده چې دائم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي، او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثر ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بل لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدو لارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګارۍ او تر څنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبی افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږده لار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په 6 په دوحا کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولي دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yotan Silvio Gatiwai
Arage muy muy contento porque era nuestro principal objetivo de
viaje. Khosham asli hadaf mo 10 kilometro safar aw da football nariwal jam tarasidal. Kalish Qatar tara warasido har sam ulidal har sa shkulidi. Da hewat da nariwal jam korba top ta cham shabe. Kalish mo 2 kilometro safar ta Qatar ki wakad da dir khoshi ehsas mo wakad. Khutsas tri ishtab sarwai. Silvio Gati da Dushanbe poras da hewat warasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو ګاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونزو حال وایي. د سفر اورسي مرحله سمش لپاره تر ټولو ډیره سونزمنه وه. هغه وخت د سعودي عربستان له دشتو تیر یو. ما باید 2000 کیلومتره سفر په دې ځای کې کړی وای. موږ شاوخوا 150 کیلومتره سفر د ورځې وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پروسپې لیشي لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پروس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو له پیغامونو
پنځوي ولسوالۍ څخه مې سردا پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمر د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای، هسه بس نندا کار کو نندا کار کو وخت پتیرو دیو دا خلک دولت کې لمړو شو پلیاز د خدای پلیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی زیات کمزوري دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوري دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ یو شبکه نشته چې دغه نیټ موږ څلوېښت ساعته کار دی نه واخو. حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00 221 شميره بیا تکراروم 00 221 221